ازادي راډیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخجن چلن نیوکه شوې او ویل شوي چې کډوال له سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. آذری رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په 2 ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې دا شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او 10 ګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوه او له تیرو 3 کلونو راهیسې استوګنو او خوند ته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندري سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالی کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و. خبرونه موله ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپله خوښه نه بلکې جبري دی.
دوی افغان کډوال ډیر ځوروي چې اردوګا ته د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلې کوي، بدره دی وایي. موږ 4 ورځې په اردوګا کې یو، آن یو ګیلاس اوبه نه راکول.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واوري چې کارتونی فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي.
د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورته نخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واوري. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اخغلی دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللی دی. یو این ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه، له ایرانه د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالي سرچینو او د راستنېدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیف د تیرې جون میاشتې له 14مې راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتوالی پیچلی بحران بللی او ویلي دي چې دغه ستنېدنه ډېری په خپله خوښانه ده، بلکې ډېرو یې د جبري ستنېدو له ویرې افغانستان ته د تګ پرېکړه کړې. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دې رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیسیف په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل کېدای شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیسیف په اعلامیه کې چې پرون د جولای په 4مه یې خبره کړې، ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هېواده له 340,000 ډېر افغان کډوال راستانه شوي. داسې مهال چې د اعلامیې پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول دا شمېر د ورځې 15,000 کسانو ته رسېده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,400,000 ډېر افغان کډوال په جبري ډول او په خپله خوښه بیرته هېواد ته ستانه شوي، چې یوازې 1,000,000 یې له ایران ایستل شوي. یونیسیف په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې له خپلې اتکسیزې کورنۍ سره یو ځای د غزې ته را رسېدلې ازادي راډیو ته وویل
بیخي مهاجرین افغان
دی. وایي دوی افغان کډوال ډېر زوروي، چې اردوګا ته د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلې کوي، بدره دی. وایي موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو، ان یو ګیلاس اوبه نه راکولې چې اوبه به مو غوښتي، ویل به یې په پیسو یې واخلي. یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه په همدې کم کې. بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاري زمینی برابرې کړي. دی وایي موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واورئ، زموږ د راتلونکي غم وکړئ. هلته به یې موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړي؟ ایران افغان کډوال آباد کړی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې امن شته خو کار نشته، موږ ته دې کار برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بې ساري ډول زیات شوی، چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقونو د آسیایي فورم له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9 ایراني چارواکو په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د جولای 3 دې له دې هېواده ووځي، که نه په وړاندې به یې سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخې ستنېدنې د دې هېواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی وو چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي، نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ کاګله آزادۍ رادیو اوري. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللی دی. دوی په بېلابېلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام په رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدامې غندلې. دغو بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو دا پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بېلابېلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو یې د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورزنګ، شنبهای ارغوانی غورزنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان خزو د یووالي او پیوستون غورزنګ مشر زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل:
اقدام روسیه را در بر
موږ د روسیې لوري د طالبانو په رسمیت پیژندلو اقدام په کلکه غندو. د پریکړه د افغانو مېرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کور دننه د مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ خزو زت سیاست لمخې د خزو په ژوند، کار او زده کړو لا محدودیتونه وضع کوي. موږ له نړیوالې ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې دغه پریکړې په اړه غلي پاتې نشي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانا له روسیې غواړي چې په دې اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د روسیې دا اقدام غیر انساني او له بشري حقونو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي. موږ هیله لرو چې روسیه به په خپله دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقونه به له پامه ونه غورځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړي او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغه بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمه ییزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی دغه راز په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ هم ټینګار کړی. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسیې وروستۍ پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښت لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالان ټینګار کوي چې د روسیې له لوري یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقونو، د بیان د ازادۍ، د زده کړو او نورو مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه کوي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دې کولو لپاره مستقیمه مرسته هم بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسیې دا اقدام غندلې، داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د مسکو او طالبانو ترمنځ په اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بلل او هیله یې ښودلې چې د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یو لار وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کیږي چې حکومت یې هم ټول شمول نه دی. دا دلایل د دې لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزې د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته یې کوم خطر نه دی پېښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه 70 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب یې د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندویه کارکوونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه بریدکوونکو لخوا د مرستو د ویش د یو پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه اړمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمارلی دي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاده موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. په دوی کې 23 تنه هغه مهال وژل شوي چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزه کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاښت خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی برید سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزه نږدې له خاورو سره یو شوې ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبت روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ غزه کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ترامپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلېدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې ورسیو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
لورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او زاید دی. لبل اړخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیر زیاتې ګټه لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیک کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ٹی ڈبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزی دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عرب اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو، چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تېرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیک ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په را روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریح او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي.
راځه جنډیانو خوښه مستي وکړه.
واه 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 واه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنتون کې چون په موږ وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکاو یو څه مزده وو، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او دا شان هم نه وو، انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به بیا ما سره لګیا و، دا شان به مې آنلاین زده کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې دا ای آی وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی، تړی راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا 3D دی، او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکت آسانه وي.
ایمان وای تر اوسه یې ځان ته او نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دېرش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي،
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کړو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیادښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتوني ګوري او پیغامونه یې ورځې نخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبره یې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره یې ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامه دی ازادی رادو مخترمو کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که ولیدون کتا. زا غارم چه اخپن نظرم شریکمه او یو غختن هم دی طالبانو ننم لرمه. دغه مکتبونه چې بند کړی دی، د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دی جناکیانو، او تقریبا دسی بونه چه دولس دیالس فالس بیلونو پوری زیاد و کم انسانان پو کور کنه سدل دی کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورسره پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شي په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادازی را جو طولا کرکون که آوریدم که تا سلام علیکم و رحمت الله و برکات. لیمون زب دادش تالیبان باید دی خزو و دینجو و تعلیم تا زمینه برابر که او خم وحب چپیرال برابر که دا کدی وقف دا نظام پلاس که دا او دی نظام ترسیت لاندی سی هم دی دینی اصول مطابق زده که پو مخ بوجی نو دا با دی نظام او نویوال سطح دی رشد او دی ارپا او په دنن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د درسي ساعت اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. زموږ استاد سي درس په نن دی پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. راځو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې ساتي، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې ده دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو چې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریات داخليږي. کله چې مایتوکندریات داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ته د هوازی تنفس په واسطه لاسره زی، او په دغه وخت کې هم د ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسره زی، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریپ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي. چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سره سي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون که در حوازی، یعنی کم حوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر حوازی تنفس چې اوغوی چته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتپی تولیدوي. چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې دی د کلوروپلاسم مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید، اوبه، ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او زیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډېرو شیانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر زیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې څه کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی څه کول تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي څه شي کوي د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب ترمنځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته د شمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه و نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیوکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایل کې په لومړنۍ کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم اسی فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په اسی موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغی منځته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان اې چې بې کپسوله ده هغه راواخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د دی ډی ان ای غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې دغه بکتریاوی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل شو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي منځته راوړونکي وه هغې ډي ان اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موشکانو ته ورکړل د هغو د مړینې لامل شو چې په دې سره دا معلومه شوله چې دغه کم ډي ان اې چې ده هغه د کم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي ان اې چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وته وانیدل چې د دې هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دې زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا اوشتل چې د ول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوټایدونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ سو بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د
هایدروجنی اړیکو للارې یو د بل سره تړاو لري. رازو وروسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو وپیژندی، د هغه وروسته موږ او تاسو رازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې موضوع مو خپل ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 1.